السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې هیله او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار شاهین بنیره وایي
سترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام او شریک خوشحالۍ ولاړ دي او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی پرون په اسلام آباد کې تحریک پوړومبه رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبه ولسي غونډه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي له غونډې وروسته د نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د کوټه جلسه به یو تاریخي جلسه وي مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د احتساب قومي ادارې د حزب اختلاف مشر شاباش شریف نیولی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشحالۍ ولاړ دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم عمران خان پرون د ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ملاقات نو وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپل مرستې هوټ سرګن کړي دي پوز د ډاکټر عبدالله او جنرال قمر جاوید باجوا د ملاقات په اړه سمدلاسه سندي ویلي د سولې د عالی شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی دی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات روان دي د سویلی وزیرستان انګور اډه اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده د انګور اډه اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو مظاهره چانو پرون د کسټمز ځای چارواکو سره د مذاکراتو نو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان کړی دی دیو ویل چارواکو مقامی خلکو ته د دواړو خواو ته د تګ راتګ او کاروباري حلو زلو پر مخ وړلو اجازه ورکړې ده او د نورو ستونزو د هواري اجمنه ورسره کړې ده په دغه اړه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډو ته ویلي چې د کسټمز د قوانینو د لاندې خلکو لا اسانتیاوې ورکوي او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودری پرون د سکیورټي کونسل 15 غړو هیوادونو په یو خوله منظور کړی یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انټونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم کړې ده په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواو د تشدد د راکمولو با معنی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو کونسل په بیان کې د نګورنو کرباخ په متنازع سیمه کې له دواړو خواو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپله فکرمندي څرګنده کړې او د زور او تشدد غندنه کړې ده دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیې او ترکیې د ښکېل کېدو په اړه ویرې راولاړې شوې دي له دې وړاندې د نګورنو کرباخ په سیمه د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ جنگ هم شوی دی چې په کال 1994 کې د یو غیر مستحکم اوربند سره پای ته ورسېد په دغه جنگ کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي وو دا د دې وخت خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له شاهین بنیري د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی، خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی سوای
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي، نو عوام به انشاءالله ولځي د دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي.
د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر عبدالله د اسلام آباد د سفر نن د اخیری ورځې د هلو ځلو تفصیل درکو. پرون د جنوبي وزیرستان انګور اډې احتجاجي درنا ختم شو، په دې کې برخه اخیستونکي یو تن وای
څومره د کشتم سینیر او سرونه آلی میغن آباد چرګه هشتاس کړله چې کومه د ملي مطالبه وای سره ومنله، په کوم د ملي احتجاجي درنا وا هغه ملي ورته ختم کړله.
د سواد اوسیدونکو ایساویان وایي له مشکلاتو سره مخ دي، خو چارواکو یې تر اوسه د حل لپاره اقدامات نه دي کړي.
موږ هغه لپاره د نظمان ته دې ته ولې موږ قبرستان راکي، او دا خلک موږ یو خبره نه مني، او موږ داسې مسایل ډېر دي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي د هند حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې په دغه هیواد کې د انساني حقونو سرغړونې روانې دي. نور یو شمېر رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان دیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې وړومبی ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کوي، چې ورپسې به ټولو خارونو کې د حکومت نسکورولو لپاره غونډې کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس رابیداروي، خو حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به د تیر تحریکونو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث ناورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي، د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی، او دا به یو تاریخي جلسه وی، او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی ونډي رابللې کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسه هونګي اور شهرو مې بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شهباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی او اوی تنگوی، او مونگ با دا دا ڈول ناجائز کوششونو یا پیشار اچولو پکلکا مقابل کهو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف ګوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال افریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل، او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلي.
دوی تور لگولے دی چې موږ دغه خلکو خلاف روزو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی. کدا عوامو خلاف اوسم د دوی امدا تحریک جاری وی لکه څنګه په تیر شوی ادوار کې دوی د قومي فندونه او د عوامو فندونه خپل جیبونو کې چولی دی. نو عوام به ان شاء الله ولزی دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکړي د دوی خلاف احتساب دی د دوی کوم کرپشن کړی دی ان شاء الله دی له موږ عملی جمع ورکو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک مومنټ د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوې غنګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل یو لسو سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړی غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټه منظوري هم ورکړې شوه چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټې مشر وټاکلی شو او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکولې کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان کې د چینن یې د سفر دریم ورځ ده. نوموړی د ستمبر په 28مه اسلام آباد ته را رسیدلی دی او په دې سفر کې یې د پاکستان د وزیر اعظم، ولس مشر، د پوز مشر، د استخباراتي ادارې ISI مشر، د سینټ د مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. رسنیو سره هم خبرې اترې کړې دي. نن د نوموړي په اسلام آباد کې اخیری ورځ ده او ګورو چې نن یې حالت کې څه حل ځلې دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان په تیره غړی کې زمونږ د همکار شاهین بونیری سره د ډاکټر عبدالله عبدالله د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه خبرې کړې.
ارون دته مهم ملاقات خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره و.
ها جی.
او داسې هم بیا مشال ریډیو ته معلوم شوه د چې د فوج مشر سره او د پاکستان د انټيليجنس ادارې مشر سره هم لیدلې دي.
ها جی.
د وزیر اعظم ملاقات خو بیا د غیر روس ته یو بیان هم خبره شوه دا چې عمران خان له کوله په دا ویل شوی دی چې پاکستان به هر هغه فیصله اومنی چې افغانان د خپل راتلونکي یعنی د مستقبل لپاره وکړي. نو یو عمران خان سره ملاقات بیا سهار د وینام کړي و تیر ورځ د اسلام آباد کې انسټیټیوټ ته یې کړې مهمه خبره د ډاکټر عبدالله په خپل کړي وي.
ها جی.
هغه چې شکونه په ماضي کې د پاکستان افغانستان او بیا چې دواړه دین اوس روزي بیګا د جرنالستان سره چې مشال ریډیو هم پکې او هغه کې د خبرې کړي بیا آف د ریکارډ وي د مطبوعاتو لپاره میډیا لپاره نه وی لیکن هغه زخبره چې موجودم نو د هغه د خبرونو د څه اندازه ولګی دا چې د پاکستانی مشرانو سره د ملاقاتونو نه مطمئن او ډاډمن ښکاری ځکه چې په افغانستان کې دا خلک اوس باسونه کوي چې ډاکټر عبدالله په ځان سره سره وړي او آیا افغانستان کې چې کوم جنگ دی یا تشدد دی د کومو کې بس سمدا توشي د سفر بو کې او کوونه کې نو بارل دی خو مطمئن ښکاری دا چې د خو د دې ته وایي چې پاکستانی مشران غواړي
چې
د سولې په دې پروسه کې نو بارل نن ملاقاتونه دي د پاکستان صدر سره وویني او دلته په د پاکستان افغانستان یو د غیر حکومتي ډایلاګ د ټریک ټو چې وته وی د غیر پاکستان طرف نه چې کوم غړي دي غیر سره وویني نن یې مرکه هم شته. بل مهمه نن یو شاهین صاحب چې نن د غونډه دغه د پاکستان دینی عالمانو سره ده. اکثر به په ماضي کې د افغان مشرانو سره به د پاکستان مذهبي او دینی دی مشرانو غونډه نکولی، لیکن دا غونډه دا او وبکتی شي چې دې سره دي، لیکن افغانستان کې دا خو یو سوچ دی چې د پاکستان د دینی مدرسو د دینی ډلو د مذهبي مشرانو د افغانستان کې یو رول وی نفوذ هم په طالبانو باندې. نو بهر دا یو مهمه غونډه هم نن دا، او نن بل اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم نوې سفارتخانه جوړیږي دا غي پاری کار روان التبم زی ډاکټر عبدالله وګوري، بیا نن انټرنیشنل نړیوالې میډیا سره هم نن د ماخام نن واپس د سفر د پایته رسیدو دی واپس دی.
دا و په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کرونا لګېدو او لدې د خلکو د مړکېدو شرح زیاته ده، خو د کرونا علامات لرونکو او لدې د مړکېدونکو کسانو ټیسټونه اوس ډیر نه کیږي. دوی وایي د کرونا مخنیوي لپاره لاکډاون او لدې ناروغۍ د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه عملی نه کړل چې لوجې دغه ناروغۍ زیاته شوه. بلخو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي ک خلکو د ماسکونو اچولو خپل منس کې د سماجی فاصله ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر خپل نکړل نو دغه ناروغي بیا زیاتې دي شي. تفصیل د اسرار العالم مومن رپورت کې ورو.
د پېښور له ډېرې ډنګ روختون د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده، خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي. نو موړي په سې شنبه مشالې دوی ته ویل دوی ته راتلون کې هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ډی کې یا د هسپتال شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوګ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي، او دا وخت دا ګرمیانې چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. دا هر دریم څلورم کس راځي، نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول عوامو کې یا په آبادی کې زیاته د ډېره شته، خو هغه ټیسټونه اوس نه کیږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې تر 300 پورې مریضان وو، خو اوس دغه شمېره 3 تر کوزه شوې. نو موړ وایي دا ځکه چې اوس د کووېډ 19 ناروغۍ ټیسټونه نه کیږي. بلخه په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دی داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ وشو دا بيماري براله، او یا به مونږ هغه چاته وایو چې تاسو د دې بيمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ، نو هغه به دې خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي زمونږ د علاقائی او هغه کلچر تیراغه د وجنا. نو دا هغه وجنا به جو مسلې را دي مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کې دو د هیلت سټاف دو مریضانو منځ کې، نو د دې سره هیلت سټاف چې کومون هغه ډسکرج شو، نو ان افیشلی هغه دونه زیات ټیسټینګ نه کوي، سونه چې ټیسټونه نه لګي، سونه چې با پړمبور جو کې کم فایو جوړ شوی. چون کې د امریکا سپیشلیست نو دې مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 40,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سېشنبه مشال ډوته ویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حد کنټرول کړي.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی. او چې مې کې د دې امکانات نه چوتن زیات دي، خو موږ سرویلنس کې اکټیو وی، نو چې څنګه موږ ته پوزېټیو کیسز ملاوي کی او موږ کوئکلی ریسپانس کوو، نو مې پلا دې چې خدای پاک به خبر هم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ترانسپورت بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو، خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا داخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې. او لدی ناروغی څخه باندې 2,00,000 شپږ نوي زره کسان روغ شوي هم دي. بلخو د امریکایي جانز هاپکنز پونتون د سه شنبه د شمیرو لمخې په نړۍ کې څخه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړ کړي او څخه باندې 3,00,000 او 1,50,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څخه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړ کړي او څخه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلې او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړ کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,00,000 کسانو ته لګېدلې خو څه باندې 1,02,000 کسان یې مړ کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سي په پاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د اسرائیل لم رپورت مو اوریده. د جنوبی وزیرستان انګورړی اوسیدونکو په پولا د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځنې سهولتونه یې ورته اعلان کړي او د پاتو ستونزو د هواري ژمنه یې هم ورسره کړي. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نورو مروجه قوانینو د لاندې به ځایي خلکو ته په پولا د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازه ورکوي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبروي.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکو په 9 ستمبر مکسیتان د کسٹم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نو ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډا اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو ان تاسو ډیر شکرګزار یم چې زموږ ځای ها اور دا هر ورځ د مستقیم کرا دی د ټول انګورډا د خلکو لپاره تاسو شکریا ده کوم. لکه څنګه چې کسٹم د مشکمه مسله وه موږ دلته احتجاجي نن و هم شکوا چې موږ دلته نو سی پر لا تم کړای و تم دینه سره مشتا ایشان دین आवाज هر غلای و دلته تا ور کرا چې څومره د کسٹم سینیر سرون حاجی نه نه بعد نو جرګا هاشتا کړلا چې کمه د موږ مطلب و اې سره و من له بکیم د موږ احتجاجي درنه و هغه موږ ته ختم کړلا.
د کسٹم او مقامی انتظامیا چارواکیو د انګورډا او سیدونکو کمه مطالبه و منل او کمه مطالبه منلو ته تیار نشول. د محمد رسول نا یہ وار وئی
کا بازار یہ کی طرف تے چکن دے نس عوام پروتا دے نس برینا دے نس برینا دے جون پروتا دے یہ کا پارا کہ چکن میں سب دے دین دے دی او پتا شینا بندو ٹک چھ نی ہا خو گزارے لول بندو دے آغا سسٹم خال کے تاگر تا دو تنور دے جٹ پلا پھس کھلوس وی پیدل یار بالکل کلا دی دے تاگر تا گا مقامی چکن دے نس وزیر کو نا پروتا دے کہے کہ سٹا دے قابل دی داتو ہترو کاوچ نو چھ دے چانہ پٹنا چھنا کٹاڈ وی پتہ تو کرن واری بل تے کم لو سامان دے رڑا دو او هڅه کورنلاري بن چکن دا بن کو دی یی ته ستند پورا اخو چې تا یوردا بالکل هغه وارتي نا کایو نت ورته ای دی نواز ته چې هغه سکیورټی شاکی پلیز دا شت دلال نشي بار کولا کار تر دې پورا کولی کا چیرې ټیم دوه چې د تل تر کی ټول مخ ما درلی هغه کو ته څه دا کی چې دا کی کول دا سپټال ته چې دا کی سم پاکه ال کاوما
د دغه احتجاجي درنې یو بل مشر خبره هم واروي.
نمونم ډاکټر عبد الله ده کانګورا دا کی کسٹم کلکټر غسر انور افسرون دل سره کسٹم سره
مشال ریڈیو دے انگور اڈا احتجاج کوین کے قبائلیوں نے سارا د مذاکراتو په باراکشه چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونی ولی هغه په دارنګ جواب وکا.
مذاکراتو ایکچوال چې کوم کنه کسٹمز افیشل کول چې هغه خپل قانون مطابق ګوري چې را دایتا څه کنټیشنز مونږ اور کولې انډر دی لا نور دینه کې څه پریکټیس دي چمن تور خام یا تفتان کې یا په غنم خان د مین خبره چې کوم چې کسٹم خلک تیار دي کنه نو هغه خبردار خلک تیار دي کنه هغه خلق ریڈی شوی دی او جرم دل هم ختمو غو انکل لوکل چکم غدی کنا انڈر دلا چا او تکم لیمیٹڈ غدی داسینا چپاٹ گاڑی یاد او لوکل چکم موومنٹ تے خپل چکم ہے دی سی اگر کسٹم والا با ریگولیٹ کئی چاہے تم کچل دا اور کولی شی او او ورتا کئی پتہ کلی کنیم یان بو چل دو بار باقی ڈپارٹمنٹ سٹاف ٹینکو التا وجو دل دوں او تر پورا ڈپارٹمنٹ سٹاف شی ناس تو کی چچا سره ریلیټډ کوم ایشوز وی چې هغه تا موکې باندې هغه سره لارې روغست
دی انګورا ډای احتجاج کوین کی قبایلیو نه دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو خپل لوجونه پورا نکړل بیا به هم دوی د افغانستان سره سرحدي دروازه تاړلو ته مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په سواد کې اسابیان وای دوی په دغه سیمه کې کلیسا او قبرستان نه لري خصوصو کې خبره ناوړي. دوی زیاتوي په نور سره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کلاش ته ملاقات ژمنه کړې و، خو د 100 ساعت انتظار باوجود یې هم ورسره ملاقات ونه شو. دوی ګیله کوي چې اقونه یې د خپل اند کې خود وزیر اعلی سلاکار مرستیال مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر زاده کلاش په ډیر زر د دوی سره ملاقات کوي او د ستونزو د هواري لپاره به یې هڅه کوي. تفصیل منګورې زمون خبريال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجه مشو عیسایان وای چې دوی د کلونو راسي په سواد کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه ده، دوی سره د سه شنبه په سهار 10 بجې د ملاقات وخت یې خو دی، ولی د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو. د سواد عیسایان یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
ملکند ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکنڈ بٹخیلے نہ ٹول کسان د ٹول گزگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دکا مسلو دل تک نہ سوچے لگا وزیر زیادہ تمنگ اخبل دا مسئلے اخکار کو ہو دو تڈو گرے منگ س کسان نہ کارو س انسانان نہ کارو چلو زناور زناور ام چیز کے نہ سکھنا نو اگر تم سوک نہ سوک شیوا چی او لکه مونږ دو زناور نو مخ لکه دوم غړنلیو زموږ خو مې چرته وسلاړ شو ډېر زیات مایسو زموږ صدر صاحب پکې سار نه ناشته په دې کې تیسي کسان دي ته اوس ته په شرطي ارته مې د شوګر مریضان دي او د سار نه وګي ناش دي سبدا چې لکه د خپل مسلې مو شو کو.
وزیر زاده خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر خیګړې ایوي ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو سو کالو راسې زیاتې روان دي او حکومت ور سره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کبدې سي مونږ وګورو او کوټه ای او هغه مونږ ته چې کوټه نشته وسات سال نه چې کنه جی مونږ ته لاول پته مونږ چې دا کوټې او دا فندز وغیرہ مې وس چې مونږ چې دې فیلډ تم غره وتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زمږه جی دا فندز راضی بے آف فنڈ راضی اور جہیز فنڈ اور ٹول چیزوں راضی زدہ ویل گوڑم چیزا 60 سال چیزا فنڈز راضی دا چرتا لاڑو وہ چیزے کا نمونگا کرا وہ تو مخ کی مونگا راضو نمونگا چیزے کا دباؤ کئی مونگا مخ کی تنہ پریدی چیزا مونگا مخ کی راشو نو وست مونگا صرف دا ویل گوڑو چیزا لکا وست چیزے کا نم مونگا خپل رائٹ گوڑو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لوی ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته مونږ غل لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبره نه مانی او مونږ د دې مسایل ډېر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دے باندھ ڈیر خرچہ راضی ہو بیا لانجی ڈیر اور تاسو مہربانی ہو کے منگلا قبرستان رکھے اور منگا سرکاری نوکریاں رکھے آگا کہ تاسو منگا تن نوکریاں نہ ورکے.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سواد عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوه، رقم ورته هم مختص شوه خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې موږ ته دا خبره کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي په درې میاشتو اوسه پورې رانغه موږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه موږ سره لکه دوکې کوي موږ دا غوړو چې لکه موږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې موږ سره انصاف وشي.
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیر زاده سیکرټري سمی مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیر زاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سواد عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د شاهین بنیر نه د سات د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې تحریک پوړومبې رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبې جلسه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سر خار کوټه کې کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د احتساب خامی ادارې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم نیولې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشحالۍ ولاړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي دي، نو باید چې ډډه تې وشي. نوموړي پرون د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي. د سویلي وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې دي. دوی له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو. او د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کراباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. پرون د سیکیورټي کونسل 15 غړو هیوادونو په یو خوله منظور کړي یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم وکړه، په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد د راکمولو او بامانی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو.
دا و شاهین بنیرې چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې د هند حکومت په سناسه طریقه په کار کې مشکلات پیدا کوي او په ورستیو کې د دوی د بانک اکاونټونه بند کړي چې لوجې د امنیسټي انټرنیشنل هند څنګه ټول دفترونه تړي. ادارې په خپل یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د حفاظت، د انصاف، د جنس په بنیاد د تشدد مخنیوي لپاره کار کړي، خو هندي حکومت یې کارکونکو لپاره له تیرې سمودې راهیسې په بیلابیلو بهانو خنډونه راپورته کوي. بلخوا د هند حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د دغه تازه فیصلې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې حق تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 19 پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په هند کې لنن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغه وروسته شوې ده چې د هند پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بانک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړی دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 1500 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرال سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بانک اکاونټونه کنګل کړی دي، چې له وجې دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نوموړي وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولي، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاری ساتلی دي. نوموړي وایي د نوې ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون نه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل وبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلۍ او تورونه لګول شوی پر دوی چاپې وهل شوی او د کارکتنې شوی دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقوقو لپاره کار کړی دی په بیان کې دا هم ویل شوی دا ورځ د خفغان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پرمخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقوقو د خوندي ساتلو لوزنه شوی دی بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خندان جوړوي چې د احتساب انصاف او د بشري حقوقو لپاره کار کوي بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سندې ویلي
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د سولې او روغ جوړې د ملي شورا عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله د سپتمبر په 28مه پاکستان ته تللی دا د دې درې ورځنی سفر پر مهال د بحثي و موضوع د اقتصادي اړیکو زیاتول دي د دواړو هیوادونو سوداګران او چارواکي وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې ده د دې په وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ستراتیژي خودل کیږي چې لمخې افغانستان په شمال کې د خپل گاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره زنیلارې پرانستي او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټې جوړه کړې ده په دې حق لا نور حال زمون همکار بشیر کو اختر کوي
افغان چارواکي وای پاکستان سره بے ثباته اړیکو مجبور کړی چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي د دوی په اناله د عمله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کم شوې ده د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي لامل افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان 400 میلیون ډالر
دی وای موږ هر کال پاکستان ته د 400 میلیون ډالرو برآمدات کوو د شمیره لانور هم مخفزیتې دوده خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوې دي په 2013 کال کې مولا پاکستان د 2 ارب ډالرو مال راوړ خو تیر کال د تجارت د 1 ارب ډالرو و د دې ډیر دلیلونه دي یو خو په پاکستان کې زمنګ تجارانو ته ځینې ستونزې بیا او بل دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپل تجارتي لارې پراخه کړې دي د پاکستان تجارت زمنګ د سوداګرو په ګټه نه ونو ځکه یې کم کړې ده
منفعت تجار ما نه بوده از اونجا واردات را کم کړه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتی او نړۍ سره ځان ونخلي د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلې ده پاکستانی چارواکي د هر څه ویني او وايي نه غواړي افغان مارکیټ وبېلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق خان د سپتمبر په 15مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې په کړی چې کډ تجارت په وړاندې خندونه ختم شي نو له افغانستان او مرکزی آسیا له مارکیټ اورته د کال 2 ارب ډالر راتللې شي چې اوس مهال اورته د هغه په نه د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی ورته خبرې د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړي
And I see a lot of opportunity for Pakistan when I look west of Pakistan.
د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقعې وینم کله چې یی غربي خواته ګورم یعنی افغانستان ته ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقعې دي د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقعې شته کوم غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروری ده شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونې یا چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانسته ده. همدارس د تورخم چمن بادینی غلام خان انګورړې او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پر لار تجارت کوونکي زاهد شینواری د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه 2 میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. دا هغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
و مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم او هغه افغانستان سایډ نه ډیر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې هغه بلکټیک کول غواړي. د سره سره پاکستان نه پکار دی چې افغانستان د لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه مونږ سره ڈی ٹی آر ای دی یا مونږ سره ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز دی په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډیر ضروری دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکړي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې نه یو کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15 د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلیریشتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات مخکې د اگست 13 اعلان شوی وو. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیار لاس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان څه سیاسي انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر ریپورت تاسو پام را ګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو ګلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوه چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمې تر څو لسیزو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېدي، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدارتي فرمان په ذریعه یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاره د ګلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې اصلاحاتو په ذریعه د شمالي سیمو نوم گلگت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبې د حیثیت له مخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج دیس په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
د سرتاج دیس په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ الرحمن او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکي کی هم غړی ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړی او یو جامع رپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړی. پاغه کې ټول خواوې متفق وي چې د آئین په لومړی ماده کې بغیر ترمیم ځخه گلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای شي. چونکه دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بنچ ته پرته وه، نو هغه به دا پریکړه وکړي چې د گلګت بلتستان ولس هم د نور پاکستان په څیر آئینی حقوقونه لرلای شي. او له مودو ځخه دا د گلګت بلتستان د ولس غوښتنه هم وه.
د 2013 کال د مئی په 28مه نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستل شو چې له مخې ولستا د ټاکنو په ذریعه د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د گلګت بلتستان په خوانی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعه د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شوه او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
صوبوں کے اندر جو حقوق ہیں وہ تو گلگت بلتستان کے لوگ
د نورو صوبو پچیر د گلگت بلتستان ولستا ہم ہغا ڈول حقوں ترلاس دی، خو د ہوا د پارلمان پہ ایوان بالا کی زمر نمائندگی نستا نزکا زمر د صوبے نظام ٹول د وفاقی حکومت پہ حکم نامو چلی جی. نو که په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وي او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې دوه ځل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمني وه، نو موږ ته به نورو حقونو او اختیاراتو راکولو خبره کېده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپلې واکمنۍ پر مهال راکړي ول. ترقیاتی فنڈ یې د او عربو نه 40 عربو روپو ته رسولی وو، نو ځکه اوس موږ پوه سوچي دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت یې هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا گلگت بلتستان په لسو انتظامی ضلعو مشتمل صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال د راپور له مخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د گلگت بلتستان پوهنتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وایي چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غرایزي سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د گلگت بلتستان له ولس سره یوه ټوکه وه. تش په نامه اختیارات څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نشته. له نورو صوبو سره چې کوم انتظامي آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دي ورکړل شوي. د گلگت بلتستان له ولس څخه د بی وقف جوړولو په نامه د یو ډانچې خبره شوې وه، نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق وو نه دي ورکړل شوي.
په 1900 کال کې گلگت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې سیمې وګرځول شوې او ورته د شمالي علاقو نامه ورکړل شوه. خو د 2009 کال نه پس دا سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبې حیثیت نه لري. ولس غوښتنه کوي چې ورته دي د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه
ژغورل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته د ننګرهار د کروندې ریاست د سوري لاندې د کرنې د وده او کلو پراختیا منسوبې قابو شپږ میاشتې په خوا په شپږو ولسوالیو کې زمیدارو ته چې په خپل ځمکو یې کوکنار کړل د بیلابیلو قسمونو میوه باغونه جوړ کړي وو چې اوس یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د کم اوولس میلیونه افغانیو په ارزښت د باغونو د ساتنې او جاری ساتلو لپاره وسایل ورکړي دي. تفصیل د باز محمد عابد ریپورت کې ورو
د ننګرهار پښپګو هغو ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خوا به په خپل زمکو کې کوکنار کړل کابو شپږ میاشتې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د آی این ایل ادارې په مرسته د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې د سپتمبر په نهه ویشتمه نیټه یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د باغونو د ساتنې او د بوټو د ترویج لپاره وسایل ورکړل. په دې موقع د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی رسنیو ته وویل
د آینل ډونر په مرسته باندې شپږ سوه څلوېښت باغدارانو ته د باغدارۍ کیټ چې په هغې کې قینچیګانې وې د دوا پاشۍ پمپونه وو په هغې کې حفاظتي شیان وو په هغې کې د میوې د راټولولو دپاره تجهیزات وو دا توضیح شول. دغه ولسوالیو کې اوس زمونږ ارقام دا دي چې کوکنار صفر شوي دي خو دغه خلک چې انتخاب شوي دي تاریخچه په خوانه داسې وه چې دوی په دغه کښتو کار کې مصروف ول.
هغو بڼوالو چې د باغونو د ساتنې او ترویج لپاره وسایل تر لاسه کړي ول خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
نوم یې اجو سنجان ده باغ مې کرلای پینځنیم جره به باغ دونیم مې د زوی ده درې زما ده او خو خیسته خدمت کو ان شاء الله من خو مې په کوکنار کرل اوس په کوکنار نه کړو ټوله سبزی ده لاندې ته سبزی کړو ټوله سبزی کړو مان ټیم کې په غوړه کې دي
مانو مې من لا ده به تی ته ضرورت شته نه رستا زکه په دا په نور په حاصل باندې راځي ځینی ته به ضرورت شته زکه راټولونه د میوه پکې کیږي کم شان چې دي هغه په خپل وخت لکه دوی څنګه تصمیم نیولې ده مونږ تر کول کیږي کورې ودان
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل بنوالو ته د وسایلو په استعمال کې د دقت او د بنونو د حفاظت تر څنګ د کرنې ریاست وکو ته سپارښتنه وکړي چې د زراعت په برخه کې د مرسته کوونکو موسسو پام ننګرهار ته راوړوي.
باغدارانو څخه مې هیله ده چې دغه وسایل په ښه شکل باندې استفاده کړي او همدارنګ خپل باغونو ته متوجي شي. باغداری په زراعت کې او همدارنګ په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. حکومت د افغانستان د تجمن ده د موږ هغه زراعت ریاست چې په دې برخه کې تخنیکی او همدارنګ لوجستیکی سہولتونه برابرې عزت مننه کوم او همدارنګ غږ پرې کوم چې لا زیات د ننګرهار بزګرانو ته او همدارنګ باغدارانو ته دې برخه ته کافی توجه وکړي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د میوو د باغونه په شیرزادو خوګیانو چفرهار رودات کوټ او وچین ولسوالیو کې په هغه ځمکو جوړ شوی چې په خوا پکې کوکنار کرل کېدل او زیاتوي چې ایون ډی پی هم د بنوالۍ پروژو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې د یادو ولسوالیو تر څنګ به په څو نورو ولسوالیو کې هم وړو زمیندارو ته ډول ډول د میوو باغونه جوړوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځل زره درې سو شپېته او پنځل زره اووه سو پنځه پنځوس.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د خوست ولایت جنکی او هلکان وای په کار ده چې د حق خوختلو لپاره سولېز او ولسی مبارزه زده کړي. دوی زیاتوي تاوتریخوالی او جګړو کې نه یوازې خپل حقونه نشي ترلاسه کولای بلکې ستونزې لا نور زیاتېږي او بلاخره مجبوریږي چې سولې او خبرو اترو ته کینی. په دې حق لا سیمه زمنګ خبريال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
خوسته انجونی او ځوانان وایي د حق غوښتلو تر ټولو ښه و اغېزمنه لاره سوله او ولسی مبارزه ده.
دوی زیاتوي تر اوسه هم په دې ټولنه کې داسې ذهنیت موجود دی که یو څوک له چا خپل حق غواړي نو باید جګړه وکړي، په داسې حال کې چې له جګړې پرته د حق غوښتلو نورې لارې چارې هم شته. خوستیو نجونو او ځوانانو یاد څرګندونې د سولې او ولسي مبارزې تر سرلیک لاندې د جوړ شوي څلور ورځني ورکشاپ په پای کې وکړي. یاد ورکشاپ چې د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو د عامه پوهاوي مؤسسې لخوا د یو شمېر نجونو او ځوانانو په ګډون جوړ شوی و. د برنامې پر مخ بیونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته وویل
عمده موضوع یې د عدم تشدد مبارزه او د سولې جوړونه وه. زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره خلک په دې فکر کوي چې که چیرې زه د خپلو حقوقو غږ اوچت کړم نو زه باید جګړه وکړم، په داسې حال کې چې نور داسې ډېر تکتیکونه شته چې پرته له جګړې دوی کولی شي هم خپل حقوقو ته ورسیږي او هم نه څوک پکې تخریب شي نه چاته زیان پکې ورسیږي.
د ورکشاپ ګډونوالو دا ډول برنامې په ځانګړي ډول د ځوانو ښځو او نارینه وو لپاره په ګټه وبللې. اقبال همت ول له ورکشاپ دا زده کړل چې د خپلو حقونو لپاره باید د جګړو پر ځای ولسی مبارزه انتخاب کړي.
لومړی موږ باید ولسی مبارزه وکړو، د دې ترڅنګ له سولې ایزو لارو چارو څخه کار واخلو. زموږ وطن چیرې جنگ ځپلی دی نو موږ باید سره متحد شو ترڅو دغه جنگ او جګړو ته نور د پای ټکی کېږدو.
پیغله بشرا هم چې د یو شمېر نور نجونو په خوا کې د دې برنامې له ګډونوالو ووی ویل دوی په دې اړه ټولنې ته مثبت فکرونه لېږدولی شي او د دې مهارتونو پر مټ د ځینو منفي پدیدو پر وړاندې سوله ییزه مبارزه کولی شي.
د دې ورکشاپ څخه موږ ډېر څه حاصل کړل. د خویندو په برخه کې په افغانستان کې او خصوصا په خوست کې ډېر تاوتریخوالی موجود دی. دوی کولی شي نور اذهان وروزي، نور مثبت فکرونه دوی ولېږدوي ټولنه کې. همدا هیله مې ده چې نور داسې ورکشاپونه دایر شي ترڅو دغه مثبت منفي اړخونه چې دي مثبت طرف ته واړول شي او مثبت اذهان زموږ په ټولنه کې ډېر شي.
د ورکشاپ بل ګډونوال عمران الله دوست وایي
غټ غټ موضوعات شخړه و تاوتریخوالی و عدالت او مساوات و سی مبارزه و تظاهرات و موږ په دې اړه پوه شو چې شخړې په ټولنه کې کوم عواقب کوم منفي اړخونه رامنځته کوي او په زمون کې موږ په دې هم پوه شو چې د دې د حل لپاره باید موږ څه وکړو.
لوی پکتیا او له هغه جملې خوست له هغه سرحدي ولایتونو څخه دی چې خلک او قومونه یې تر ډېره د غرونو دښتو او مالچرونو پر سر له لسګونو کلونو دعوی او لانجې لري چې بیا کله ناکله خبره تر وسلوالو شخړو رسیږي. د سولې او ولسي مبارزې د تکتیکونو د زده کړو بهیر به په ځانګړي ډول ځوانانو سره مرسته وکړي چې خپلې لانجې او ستونزې د خبرو اترو او نورو معقولو لارو چارو په واسطه حل و فصل کړي.
جوڑ کا